سلامونه او نیکه هلی د ماجګر څلور بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم. پاکستان یو ځل بیا ډرون بریدونه غیر قانوني بللی. امریکا ویلي د افغان طالبان لورو د خبرو اترو ځنډولو سربیره په افغانستان کې د روغې جوړې عمل ته ژمنده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د سویټزرلینډ چارواکو ته به خط نه لیکي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو، ورځپاڼو ته کتنه کوو او اونیس پروگرام ستاسو مستقبل خبرونه پای ته رسوي. خو په پایل کې خبرونه ګل آیاس.
لومړی د مهمو خبرونو اوسر ټکی. د افغانستان په کابل ولایت کې د ناټو هلیکاپټر د راپریوتو په پیخه کې 12 ائتلافي ځواکونه وژل شوي. پاکستان ویلي دی چې په افغانستان ته د ناټو سپلای بحالولو حتمی فیصله به د پارلماني کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې کوي. او سویلي کوریا، جاپان او امریکا د شمالي کوریا لخوا په را روانه میاشت کې د اوږد واټن توغندي چې د سټلایټ وړلو توان لري د پلان غندنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان په کابل ولایت کې د ناټو هلیکاپټر را پریوتو پیخه کې 12 ائتلافي ځواکونه وژل شوي. د ایصاف په اعلامیه کې ویل شوي چې د هلیکاپټر پیخه د جمعې په ورځ په کابل کې رامنځته شوي او پلټنې یې پیل کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د رپورټونو تر مخه د پیخې پر وخت د دښمنانو فعالیت نه کتل کېدل. اعلامیه کې د وژل شوو سرتیرو په جنګلو نه ده ښودل شوي، خو د ترکیې فوج ویلي د هلیکاپټر په پیخه کې د دوی 12 فوجیان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د کابل ولایت بګرامي ولسوالۍ کې په یو کور د هلیکاپټر را پریوتې او داسې ښکاري چې دوه نور کسان هم په پیښه کې وژل شوي. د دې ځای یو اوسیدونکی او عیني شاهد اسدالله خان وایي
دلته تیاره لا خوان راغله چې کله تیاره ول موږ یاد شي دلته درامن نکلی چې راغلو خلک دي دیوالو باغ ورجک سول یو څه کسان بیا موږ راو باسل یو زنانه وا زنانه خپل ځان را خطا ک یو څه ماشومان ول غم راو باسل یو بل وسجیدل و غم بس تیاره وس موټر کې واچو خاطه د وزیر اکبر خان شفانی ته بوتو او دوه کس سیاسي چې اوس فعلاً غلانی وي او څه کسان اوس راو باسل.
په سمدستي توګه د پیښې د راپریوتو وجوهات نه دي معلوم شوي، خو چارواکي وایي تکنیکي خرابۍ له امله دا پیښه رامنځته شوې. د رپورټونو تر مخه په افغانستان کې 1300 د ترکیې فوجیان میشتي چې زیاتره په کابل ولایت کې پر ځای دي. پاکستان یو واربیا ویلي افغانستان ته د ناټو سپلای بحالولو حتمی فیصله به د پارلماني کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې کوي. پاکستان د تیر کال نومبر میاشت کې د مومندو په سلاله سیمه کې د څلرج فوجیانو د وژنې وروسته افغانستان ته د ناټو سپلای لارې تړلې وې. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط خپلې اونیزي خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل
As far as the reopening of the supply route is concerned
tarcho che da supply lara da pranisto khabara da ta stapata da che de ladke mang tol da parlamani amal intezar kaw aw pa de moqa zahits nishm wayle che da ba pranistay shi aw kanaw kala che hum da parlamani committee safarishat makh taraghlal no hala ba pa de haqla cha faisla kawle shi
then a decision will be taken.
عبدالباسط زیاته کړه چې ډرون بریدونه غیر قانوني دي او د دې لقبله د ترهګرۍ ضد جګړې ته زیان رسیږي. په قبایلي سیمه د کوزی کورمی په چارخیلو سیمه کې د سورلو یو گاډی د سړک غاړې بمی چاودنې ښکار شوې چې پکې و کسان ژوبل شوي دي. د پیښې په اړه د شیا مسلک تنظیم انجمن حسینیه یو غړي نثار حسین مشال ریډیو ته وویل چې دا گاډی له پیښور څخه پاړه چنار په لور روان وو.
چوراسی سولہ نمبر باندھی گڑھ رہے دا گڑھ پر جنہوں نے پشاور دت لو متے سے تقریباً 18 کسوں پکس پر ہو تو چرخے تو ایک سر حکومت کے اندر ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہو سولہ اور دی کے وہ کسوں زخمی ہوں دی اور سیریس نے دی فرسٹ ایڈ پر متے سے تل اسپتال تک حکومت شفٹنگ وک لو
درې ورځې وړاندې هم د پیښور څخه د مسافرو یو گاډی د پاړه چینار په لور روان و چې په لارې کې د کوزی کورمی ایجنسۍ په پیرقوم سیمه کې پرې د سړک غاړې بمی چاودنه وشوه. په دې پیښه کې دوه تنه مړه او نور 11 کسان ژوبل شوي وو. بلخوا په کراچۍ ښار کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي ډلې جعفریه اتحادیه مشر محسن رضوي په گاډی حمله کې هغه ژوبل شوی او د نوموړي زوی اکمل رضوي وژل شوی دی. تاسې د مشال لړیو خبرونه اورئ. امریکا د افغان طالبانو هغه داوا رد کړی چې ویلي وو امریکا سورسره په ګونتانامو کې د بندي طالبانو د خوشی کولو ژمنه کړې و. قسم طالبانو ویلي دوی د امریکا سره په قطر کې خپلې خبري ځنډولې، خو امریکا وایي دوی لا هم غواړي د افغانستان د شخړې لپاره بیلابیل خواوي په خپل منځ کې سره کېنوي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا څخه غوښتنه کړې چې نړیوال ځواکونه دې د افغانستان له کلو او بانډو څخه راوستل شي او په خپلو قرارګاو کې دې پر ځای کړی شي. د ولسمشر کرزی له دفتره په خبرشوي خبر پاڼې کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا د دورې پر مهال هغه ته ویل چې دواړه خواوي په دې کار وکړي چې له نړیوال ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږدلو بهیر د 2016 کال پر ځای په 2014 کال کې بشپړ شي. دا خبرې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې په قندهار کې د رپورټونو تر مخه یو امریکایي فوجي لخوا له 14 ولسي وګړو وژل شوی او دا فوجي نیول شوی دی او امریکا وایي د دې پیښې څېړنې کوي. سویلی کوریا، جاپان او امریکا د شمالي کوریا لخوا په روانه میاشت کې د اوګد واټن توغندي چې د سټلایټ اوړلو توان لري د پلان غندنه کړې ده. د سویلی کوریا د بهرانو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي داسې قسمه توغندیو تجربه به د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د هغه قرارداد پر ضد وي چې په دغه هیواد یې د بیلستیک توغندیو په تجربو بندیز لګولی وو. د جاپان د کابینې سکرتر اوسومو فوجیمورا وایي چې په شمالي کوریا به د توغندیو د تجربې نه کولو غږ کوي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا اوسنۍ حسیبه د اوسنو حسیبه مخه ونیسي. او روسي خبر دی د ملګرو ملتونو د مرستو د سانګې مشره ویلری اموس ویلي یو ګډه سوریایي ډله د ملګرو ملتونو او د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم او آی سی عمله به په دې اونۍ کې د شام محاصره شوي خارون لکه هومس، هما او درعا دوره کوي چې دا رنګ دغلته د خلکو د حال جاج واخلي. دا د مشال خبرونه.
خبرونه مو له ګلایا زخوا اوریدل. په روانه خبرونه کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي ورته معلومه نه ده چې د افغانستان خاوره د ډرون بریدونو لپاره استعمال شوی او کنه.
No, I'm not aware whether Afghanistan's territory is being used for drone operations.
امریکا ویلي د افغان طالبان لوري د خبرو اترو جندولو سربیر هم په افغانستان کې د روغې جوړې عمل ته ژمنده.
We ought to do that. We remain prepared to continue these discussions.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د سویټزرلند چارواکو ته به خط نه لیکي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په 19 پروګرام ستاسو مستقبل خبرونه سرته رسو. لمشال سره اوسئ. وسم د خبرونې د پال ریپورت. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د ډرون بریدونه غیر قانوني دي او حدینه د ترګري خلاف جنگ ته ځان رسي. نوموړي دام ویلي چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند ویلي د ناتو سپلای پاړه به فیصله د پارلماني کمیټي د سفارښونو وروسته کیږي. نور حال اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د خارجه دفتر ودانۍ کې 19 خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان عبدالباسط د هغې خبرونو په سختۍ سره تردید وکړو چې ګنی پاکستان امریکې سره په شریکه د ډرون حملو د پاره سکړن لارې جوړوي. د دې ویناوه چې د دې د لاسه د پاکستانی خاورې خلاف ورزي کیږي او د دې نه تر هغه وروسته ګټه رسی د زیاتوي.
نو آی ایم ناٹ اویر ویدر افغانستانز ټریټری از بین یوزډ فار ډرون اپریشنز.
ما ته پته نشته چې پاکستان کې د ډرون بریدونو د پاره د افغانستان خاوره استعمالي او کنه. زه دا ویم چې دا بریدونه د هر ځای نه کیږي د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتۍ په ضد دي. باید چې دا ودرولې شي. موږ د لړکې امریکې او نورو یورپي ملکونو سره تماس کیو چې دا ودرولې شي ځکه چې د دې د لاسه د ترهګرۍ خلاف زموږ هلو ځلو ته زیان رسي.
دیز استرایکس ار ډیمیجینګ اور افورتس اگینست ملټنسی اند ټیررزم.
د ناتو د پاره د رصد لارو پرانیستو په حق لا دیوي پښتنې په جواب کې عبدالباسط وې.
اس پر اس ری اوپننګ اف the supply route is concerned, as you know, we're all waiting for the parliamentary process.
ترڅو چې د سپلای لارې د پرانیستو خبره ده تاسو ته پته ده چې د لړکی منګ ټول د پارلماني عمل انتظار کوو او په دې موخه زه هیڅ نشم ویلې چې دا به پرانیستې شي او کنه. کله چې هم د پارلماني کمیټه سفارښت مخې ته راغلل نو هله به په دې حق لا څه فیصله کولې شي.
کندهار کې د امریکایي پوزي لخوا د ډزو د پیښې په اړه د یو تپوس په جواب کې عبدالباسط وی چې پاکستان ته په دې پیښه افسوس دی او خارجه وزیر هینا ربانی کر په دغه پیښه د خپل خفګان څرګندونه کړې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د امریکا حکومت د افغان طالب وسوالو د هغو داوو تردید کړي چې وایي امریکا ورسره ژمنه کړې و چې په ګونټانامو کې کې د دوی جنگیالي ملګری بر اخلاصوي. که څه هم طالبان ویلي چې دوی د امریکا سره په قطر کې خپلې خبرې دروي، خو امریکا وایي چې لا هم غواړي د افغانستان د شخړې د لپاره بیلابیلې خواوې په خپل منځ کې سره کښېنوي. هارون باچا له واشنگټنه نور تفصیل راکوي.
د امریکا خارجه وزارت تیر ورځ د افغان طالب وسلوالو لخوا د مخې ته راغلی و هغه داو تردید وکړل چې وایي امریکا ورسره ژمنه کړې چې د افغان حکومت په ګډون د سولې د درې اړخیزه خبرو په ترڅ کې به په ګوانتانامو کې بندي طالب جنګیالي خوشي کړي. رسنیو د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په حواله راپورونه ورکړي چې نوموړي امریکایان د دوی لخوا د شوو و د خلافیو او په ګڼ اړخیزه خبرو کې د طالبانو د ښکېلتیا د دروغو د دوی د داو لپاره ګرم ګرځولي او ورسره هر رقم خبرې او روابط ځنډولي. د امریکا د خارجه وزارت بیان دی وکټوریا نولند د طالبانو د دغو الزامونو په جواب کې د واشنگټن خبري غونډې ته ویل چې له ګوانتانامو څخه د طالب وسلوالو بلکم زیاته د انتقالولو په اړه حتمی پریکړه لا هم نه ده شوې، خو زیاته کړه چې حکومت غواړي د افغانستان د مسلې لخکېلو ټولو خواو سره د خبرو اترو پیل شوی بهیر پر مخ لاړ شي.
feel that if there is a process
mung us ham da esasau che kada se o parosawi che mung imla tad kawle shu no che bayad wi kdo mung tayar yu so da go khabar ta idama war ku zamung wazine hadaf afghanan po khpalo ke sara ke nawaldi
to get afghans to sit down together
da no mawli sargand wan ta da war ta khayalat izhar da spini mala bayan je ker ne ham kul chwi wail de wa siyasi hal prata da afghanistan da shkhade balkum hal war ta pa nazar narazi kho pain waqt ke tingar kul che da ga sakidul la para bayad taliban khpali wasle o gurzawi lal qaida sara ali ki uslawi aw wadaw ki che افغانستان اساسی قانون با منی. د هغو رپورټونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر لیون پینټا سره د زیارت د ورځې په لیدنه کې له نوموړي وغوښتل چې افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیت د ذمواریو د لیږد بهیر دی د 2014 کال پر ځای په راتلونکي یعنې 2013 کال کې بشپړ کړل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کیرن د واشنگټن خبریالانو ته وویل چې امریکا به له ټاکل شوي پلان سره سم له دې هېواده خپل ځواکونه وباسي او د امنیت ذمواری به یې په 2014 کال کې ځایي ځواکونو ته حواله کړي. د نوموړي په خبره ستراتیژي دا ده چې نړیوال ځواکونه به په 2014 کال کې د جګړې له میدانه په وتلو سره د افغان ځواکونو د یو ملاتړي رول خپل کړي او بیا ورپسې په 2014 کال کې بعد افغانستان د بشپړ امنیت ذمہ‌واری د دې هیواد خپل ځواکونو ته وسپارل شي. خغلی کیرن ټینګار وکړ چې همدغه د افغانستان زمونږ ماموریت دی چې ور باندې عمل کوونکی به ووسیږو. راپورونه په نهال کې د خاغلی کرزی له دفتر د خبري شوی لامی په حواله وایي چې نو وړي له ناتو غوښتل سو خپل ځواکونه د افغانستان له کلو او باندو وباسي او په دغه هیواد کې جوړو خپل قرارګاو کې دی ځای پر ځای کړي. ویل شوی د ولسمشر کرزی دغه غوښتنې په کندهار کې د شوی هغه ورسته پیخي عکس العمل دی چې پترس کې یو امریکایي عسكر د پنجوایي ولسوالۍ د وکلي شپاړس تن ملکی وګړي په ناتاري ډزو سره ووژل. د یاد پیخي د غیزو په اړه سارون کې وایي چې د افغانستان لپاره د لویدیز تګلارې تر پښتنو لاندې راوستي او له دغه ځای د بهرنیو ځواکونو د وتو غوښتنې سختي کړي. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې چرته د خاغلی کرزی غوښتنې ومنل شي نو د افغانستان د خاورې یو غټه برخه به ناخوندي پاتې شي او هم به هغه ستراتیژي له منځه لاړه شي. د کومې پترس کې چې ائتلافي ځواکونه غواړي د افغان ولس د زړونو او ذهنونو په ګټلو له دوی سره په ګډه د دوی د دفاع چارې پر مخ یوسي. دا هم باید ویل شي چې د افغان ولسمشر لخوا په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د فعالیتونو د محدودولو او د نوموړي غوښتنې په داسې مهال مخې ته راغلي چې له دغه یوه ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سپینې ماڼۍ ګډې خبري غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناتو له روان ماموریت سره د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو بې باوري مخ په زیاتېدو ده، په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو کې دغه څومره اغیز کولای شي همدغه پوښتنه شاهین بونری په خپل رپورت کې د ځوابولو کوشش کړی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د امریکا سره د خبرو اترو د عمل د ځنډولو اعلان کړی، د سپینې ماڼۍ ویان ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د درولو لاره سیاسي جوړجاړی دی. په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي د دواړه اړخونه په یو بل د باور نه کولو له کبله د جوړجاړي او امن پر ځای کولو عمل ډیر اغیزمن کېدی شي. په پیښور کې د باچا خان فاونډیشن مشر او سیاسي کارپوه خادم حسین وایي د امن لپاره دی باید اړومبه د افغانستان د دولت قبایلو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو کړي پیل کړي شي. خادم حسین زیاتوي
عمل نی روان نو زما خیال دی چې دی هغه عمل کې ک نړیوال ریاستونه یا بین المللي قانونه ته یو ګوند سره په افغانستان کې خبرې کوي، نو دی مطلب بدای چې د افغانستان دولت یا د افغانستان د ریاست تعمیر خبر به دومره په مخ کې لاره نشي. دویم چې کوم کچ ته هغه دی چې د سیمې سیمه ریاستونو د افغانستان سره خپل کې مکالمه روانه شي. دریم کچ چې هغه دی چې د افغانستان او د افغانستان کې دنه او د سیمې ریاستونو د نړیوال ریاستونو سره د مکالمه عمل.
د دفاعي چارو کارپو او د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د امن د پروسې د بریالیتوب لپاره باید امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د باور په ځای کولو لپاره عملی ګامونه واخلي.
حامد کرزی ویلي دي چې د فوجونه چې کوم دي د نیټو او د اتحاد د پکاري کې د کولونو روزي او مین چې کوم دي دي اړیکې دي او بل طرف ته په دې دواړو واقعاتو باندې د طالبانو ویلي دي چې موږ خبرې بندو. د امریکې لپاره به حالات نور هم خرابېږي. بنیادی طور باندې چې کومه ستراتیژي ده هغې وه هغه چلېږي نه او کوشش خو هغې کوي. ایران سره یې دشمني ده. پاکستان کې هم خلک متنفر شوي دي او افغانستان کې د هم خلک خفه دي. نو دا ټول ریجن دا ورته بلاک جوړ نه شي.
په اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په نوم د څیړنیز مرکز مشر امتیاز ګل وای حالات که هر څومره خراب دي په پای کې به ټول اړخونه یو ځل بیا د خبرو اترو میز ته راځي.
د خبرو اترو متبادل خو څه نشته. هر یو تنازع هر یو جګړه جنگ چې د اخر په خبرو ختمیږي او افغانستان کې به امید لرو چې هم د څه کیږي. خو موجوده حالاتو کې زما خیال چې یو داسې بریک رالو وقفه پکې رالا د افغانستان حالاتو په وجه چې طالبان مجبور شو په دې اعلان چې مونږه فی الحال خبرې نه کوو. دا خو امریکا پورې ده چې تر کومه حده پورې زی تر کومه حده پورې افغان طالبان او رئیس جمهور کرزی هغه داسې هغې له اطمینان ورکوي چې داسې پېښې چې دي بیا به نه کیږي.
امریکا د تیر سم مودې نه په دې هڅه کې ده چې افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د وسلوالو ګوندونو سره خبرې اترې وکړي او دغه مقصد لپاره په قطر کې د طالبانو د یو دفتر په پرانستو هم رضا شوې ده.
شاهین بونیرای هم د افغانستان په اړه یو رپورت لرو. بیا بیرته پاکستان ته ځو. جرمني چې په افغانستان کې د امریکا او برتانیې څخه پس دریم نمبر باندې تر ټولو زیات سرتیری لري وای افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ناټو ځواکونو څخه افغان عسکرو ته د امنیت د انتقال په اړه کومې خبرې کړې دي هغه په پلان کې د کوم تغیر لوري ته اشاره نه کوي بلکې دا خبرې د پلان سره سمې دي. فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ژباړه تاسو ته نجیب امیر وړاندې کوي.
د جرمني دفاع وزیر د زیارت په ورځ ویل هغه نه انګیري د افغانستان غوښتنه چې د 2014 پر ځای په 2013 کال کې د افغانستان د امنیت واګي په خپل لاس کې اخلي د کوم نوي بدلون لوري ته اشاره کوي. ټوماس ډی میجری فرانس پرس اژانس ته ویلي افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه څه خبره کوي کوم چې د مخکې نه په پلان کې دی. د پلان له مخې د 2013 کال تر نیمایي پورې د افغانستان د ټولو ولایتونو امنیتي چارې به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه نو په دواړو صورتونو کې خبره صحیح ده. کول شي چې دا مرحله به په 2013 کال کې پای ته رسیږي خو زموږ مشن به تر 2014 کال پورې روان وي. خو نوموړي په دې معامله کې په ښکېلو ټولو ډلو غږ وکړ چې خپل دریځ دې په هماهنګۍ سره په یو ډول روښانه کړي. نوموړي وویل کله چې د داخلي کړنلارې او نړیوالې ټولنې لپاره په پیغام کې توپیر وي دا به معامله ستونزمنه کړي. فرانس پرس اژانس لیکي وروسته له هغې چې امریکایي سرتیری په افغانستان کې پر ډزو 14 افغانان ووژل او له دې امله نندرۍ زیاتې شوې نو ولسمشر حامد کرزی د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینیټا سره تر لیدو وروسته د زیارت په ورځ د جرمني د دفاع وزیر ټوماس ډی میجری سره د خبرو پر مهال وویل چې ناټو دې د 2014 کال پر ځای په 2013 کال کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. په افغانستان کې د ناټو د 130,000 سرتیرو په منځ کې د امریکا او برتانیا نه پس دریم لوی نمبر د جرمني دی چې ډیری سرتیری په افغانستان کې جنگيږي. دوی په افغانستان کې د فروری تر پیله پورې 4,900 سرتیری درلودل خو د دوی نه به 1500 سرتیری په 2013 کال کې بیرته هیواد ته ستنه شي. بل پلو یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي چې د لیوین پینیټا سره په سفر کې ملګری او په دوبۍ کې فرانس پرس اژانس ته ویلي کابل د ناټو سره د امنیتي چارو په لیکت کې موافقه ته رسیدلې او په دې معامله کې څه بدلون نه تسترګو کیږي. نوموړي د نوم د نخکار کولو په شرط دا هم وویل دمګړی ته د دې خبرې هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي چې د انتقال په پلان کې د څه ډول بدلون راوستل شي. او ولسمشر حامد کرزي د لیون پینټا سره د خبرو پر مهال داسې کومه غوښتنه نه وکړي. د لیون پینټا ویان جارج لټل بل پله ویلي چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې ګټورې وي او ولسمشر کرزي یوازې د کلیوالو او لرې پرتو سیمو نه د بهرنیو ځواکونو د لرې کولو غوښتنه کړې چې دا خبره لا د مخکې نه په پلان کې وه.
د پاکستان سپریم کورټ نن د پینډی لا ډیاله جیل څخه د بترکسو کسانو د کیس اوریدنه کړې. چیف جسټس افتخار چودھری ویلي چې دغه کسان تر کوم قانون لاندې دومره زیاته موده په قید کې ساتل شوی دی. د پوینا چې د ایجنسیانو په قید کې څلور کسان هم مړ شوي دي عدالت په دې باندې خاموشه نسخه نه سلای. د اوریدنې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د ایجنسیانو په تحویل کې د قیدیانو د وژنې کیس اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې رکنی بینچ وکړه. د کیس اوریدنې دوران د استخباراتي ادارې ISI وکیل راجا ارشاد په عدالت کې بیان ورکړو چې خفیه ایجنسیانې د آرمی اکټ تر لاندې خپلې کاروایانې کوي او قیدیانو په معامله کې هیڅ لا قانونیت نه دی شوی. په دې د چیف جسټس وینا وه چې ایجنسیانې د آئین نه بره نه دي. عدالت ته دې وویلی شي چې ایجنسیانو دا کسان چرته بندیوان کړي وو او چې کله ایجنسیانو دا قیدیان بوتلل هغه وخت دوی صحتمند وو. اوس د دوی داسې حال ولې شوی دی؟ چیف جسټس وویل چې د ایجنسیانو په قید کې څلور کسان مړه شوي دي. په دې عدالت خاموشه نشي کېناست. چیف جسټس حکم ورکړو چې کومه ایجنسی د دې معاملې تحقیقات کوي ټول دستاویزات د عدالت کې پیش کړي او که څوک مجرم وي نو په ضد د قانون مطابق کاروایی وکړي شي. وروستو عدالت د کیس اوریدنې راتلونکې میاشتې 9 نیټې پورې وځنډوله. د اوریدنې وروستو مشال ریډیو سره خبرو کې د بيدرکه کسانو وکیل طارق اسد وویل
ججانو د ISI وکیل ته وویل چې د یوې یوې لمحې حساب به تاسو ورکوي چې تاسو دوی ولې خپل ولکه کې ساتلي او څنګه تفتیش مترې کړې دي او دا سلور کسان څنګه مړ شو. د دې نه علاوه جج صاحب دغه کسانو د علاج هم ویل چې کم درې کسان اوس هم بیمار دي او د دوی د په خطرې کا علاج وکړي شي او باقی سلور کسان چې د علاج وروسته یې اوس صحت لکه دي هغه یې په خبر سره نږدې حراستي سنټرو ته د منتقل کولو اجازه ورکړه.
د قانوني چارو کارپو شابودین وایي چې سپریم کورټ له پکار دي چې زر تر زر خپل اوریدنه پوره کړي او د معاملې کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي چې راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
دا مې دي چې دا خو ډېر زیاتې ده او زما خیال دی چې د دې سره مسلې حل کیږي نه زیاتېږي. په کار خدا ده چې د 302 اول خو مرډر کیس رجستر شي هغه خلکو خلاف چې چا دا مړی کړی دي. تا مخکې دا تپوس دی نه ده کړی اوس خو دې تپوس کې یو نیم کالو نه تاسو سره دې فوجي ټرایل خو په دوه هفتو کې کمپلیټ کیږي. ټول بوګس کاروایانې شوي دي دا غې نوټس راستل په کار دي او سپریم کورټ دا ټول قدرت لري چې دا کسان اوس خوشي کی او دا وجلې شوي چې کم کسان دي چې دا غې د FIR-ونو د اندراج حکم ورکي.
یاد دي چې استخباراتي ادارو کال 2010 کې ایولس کسان په خپل ولقه کې اخستی وو چې پکې څلور کسان د تفتیش دوران مړ شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د صدر آصف علي زرداري خلاف د درغلوي د تورونو په اړه د سویټزرلند چارواکو ته خط نه لیکي. د وی دا ځکه چې د خط نه لیږي چې زرداري د پاکستان د صدر په توګه استثنا لري. هغه ویلي کاله عدالت ورته په دې اړه روان کیس کې سزا هم واوروي بیا به هم خط و نه لیکي. انیلا خالد رپورت لري.
13 روز وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی په بهاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کې د پی ایچ ڈی طالب علمانو د پیپلز پارٹی غړو او خبریالانو ته په خطاب کې ویلي دي چې هغه داسې هیڅ قسمه سکار نه کول غواړي کوم کې چې د آئین خلاف ورزي کې دوه خطر وي. وزیر اعظم په دې موخه زیاته کړه
ایک آئینی تقاضا جو آئینی طور پہ
آئینی توګه صدر ته استثناء حاصل ده کما خط الی کو نو دا به غیر آئینی کار وي چې سزا یې د شپږم آرټیکل په مطابق پانسی ده ولې د عدالت د توهین سزا شپږ میاشتې کېد دی نو تاسو وای چې شپږ میاشتې کېد خدي او کپانسی
پانسی کې سزا ده.
د سیاسي او قانوني چارو کارپوها افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم دا خبره بالکل صحیح نه ده او هغه هیڅ کله هم په خط لیکلو د شپږم آرټیکل د سزا مستحق کېدې نشي.
قانون دام قانون چې کوم لیجسلیچر جوړ کی بیا قانون یو بل قانون هغه ته وایي جج میډ لو کم عدالت قانون جوړي عدالت هم قانون جوړي. نو یوسف رضا سے بالکل غلط خبره کوي. سپریم کورٹ سے کم خبر کئی آ قانون تشریح صرف سپریم کورٹ سر اختیار دو اگر سڑے ہڈو ممبر نہ شپا تے کے دلے چ سو یو کنٹمپٹ کی یا تذیق کئی تو تذیق کو گڑو دے جڈیشل
نو موڑی زیات کڑا چکو اس پدی حالات کے سپریم کورٹ سے فیصلہ ور نکڑا نو عدلیہ بڑی رقم زوری شی. انیلا خالد، مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوسم کراچی تزو د پ کراچی شهر کې د شیا مسلک سره تعلق لرون کې ډلې جعفریا اعلانس د مرکزی کمیټې الاینس پر د کمیټې پر غړي بریټ سوي چې د پولیس په وینا د غبرت کې د یاد ګوند مشر محسن رضوی زخمی سوي د غزوی اکمل رضوی وجل سوي دی. ظفر کریمی رپورت لري.
پولیس وای بیگانه وخت د پټیل پاړه پسیمه کې رامنځته شوې دغه حمله کې د جعفریه ایلاینس رهنما محسن رضوی زوی اکمل رضوی وجل شوې او نوموړی په خپل زخمی شوې دی. پولیس زیاتوي چې حمله ښکار شوې ګاډی پسې موټر سایکل ناست وسلوال را روان وو او چې کله دوی د خار پټیل پاړې سیمې ته راورسېدل نو په ګاډی یې ډزې وکړې او دغه پیښه را مخې ته شوه. د جعفریه ایلاینس ویاند علي احمر زیدی مشال رډیو ته ویلي دي چې محسن رضوی باندې د دې نه مخکې هم څو کرت حمله شوې وې. محسن رضوی د جعفریه ایلاینس د مرکزی کمیټې غړی دی. بیګا د شپې هغه د امام بارګا څخه د کور په لور روان وو چې وسلوالو د ده په ګاډی حمله وکړه. دې حمله کې د هغه زوی اکمل رضوی وجل شوی او پخپله محسن رضوی 15 ډزه لګیدلې او زخمی دی. د پیښې وروسته قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او د پولیسو او امنیتي ادارو په ضد یې نارې ووهلې. پولیس چارواکي وایي د کومې بدې پیښې د مخنیوي په خاطر امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسیدلي او سیمه کې واقع امام بارګاو پیری یې سخته کړې ده. د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ډلې جعفریه ایلاینس مرکزی مشر علامه عباس کوملی په یاد پیښه درې ورځنی ویر اعلان کړی او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې 48 غنټو کې دی د محسن رضوی په ګاډو برید کوونکي کسان ونیسي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې وخت په وخت سیاسي لسانی او فرقیزون خطو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو پلویان او مشران په نخه کیږي. د دې نه مخکې هم کراچۍ ښار کې دا ډول پیښې رامنځته شوې دي چې پکې د ناقانونه ګرځول شوې سنی مسلک ډلې سپاهي صحابه او د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو ډلو غړي او مشران وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
اوسم د کورمی ایجنسی د منیر خان مرکه درته وړاندې کوو. منیر خان 3 فوټه قد لري خو هغه د خپل قد له وجې د سدی په هسپتال کې د چوکیداری او نورو کارونو په کولو کې وایي چې هیڅ ستونزه نه لري. له منیر خان سره زموږ همکار مرکه کړي او د د ژوند په اړه ورسره خبرې کړې. راځي چې وایو. ورو
قدرمن اردوونکو، موږ سره په دې وخت د کورم ایجنسی د سدې تحصیل هډ کوارټر هسپتال کې یو نوکر چې نوم یې منیر رحمان دی، د سره به موږ خبرې کوو. منیر رحمان، دار ته وایي چې په هسپتال کې ستاسو ډیوټي څنګه ده؟
مو ډیوټي الحمدلله 24 غنټې یم. اخا کو
په هسپتال کې څه کار کوي؟
چوکیداری فوز باندې دی او دوره کارنه دی، کتاب لیکي مو کې دا کوم.
دا نوکری ته څنګه ملو شولا؟
دا ډیسیبل کې متره کړی دی، چونکه ما فوسټ اویلیبل نائب کا سیټ پوسټ دی، فوس ما ته دا فوس شو دی اسسټنټ پولیټیکل نه.
منیر، درته وای چې قد دې سمره دی؟
قد جی 3 فټ.
نو درته وای چې دا نوکری چې ته کوم کوي دا تاسو مشکل نه دی؟
زړټل نه وخت پی کوم او چا نه کوم نه يم. دې سپټال بیا دا همر سره کړی څه بوله ټولو صدر او یونین صدر هم جوړ کوم.
تاسو کارونه خو بیا زیات شي ها؟
آج سمه د کلاس پورتن خوانه دی یا سکم بیسیکل سکډونه دی او دا کوم بل نو کار بچ برڅکی کی دا ټول جیم دا زو سره کوم.
درته وای چې دا یو خو چې کم په سرکاري هسپتالونو کې کم نوکران وی اغه اکثره خپل ډیوټي چې دی اغه په صحیح توګه نه کوي، او بل خو چې دی تاسو قدم ورکوټه دی او تاسو ډیوټي م کوي خو صحیح نوکری کوي سوې په دې باندې.
دا چې دا وایم کنه چې هغه خپل چې کوم تنخوا اخلي کنه حرام دی، او زه چې کومه دې کنه ما ته خپل احساس ته چې زه د هسپتال او د نور کلی وطن او خدمت وکم.
حاضر ته چې واده دې شوی دې کنه؟
واده مې جنر شوی. واده هو ټول یاران دوستان چې کوم دې کنه غم او فریک دی نه، او ان شاء الله چاس پښتا دې.
ها واده کول غواړي؟
او جی غواړم.
نو شرمېږي ولې بیا؟
نه ول نه شرمېږم، بده څه شرم دې ته ټول کړی دې دا خو یو فارس دې.
عمر دې سمره؟
36 سال. جی
اوس پر دې واده ول نه دې کړې؟
ما قدم نشي وړ کې دې.
نو څنګه څه خواهش دې سده؟
دا ول غواړم چې د نور کوم ودونه کړی دا غوې هم لوري زمن شي وي دې. او ما هم دا خواهش دې چې ما هم څه بچي او لوري زمن وشي. زه چا نه کام نه یم، زه کاپړ مقام یا نه، ما ته تنخوا خالم کریم دې او ښه خوشاله به ساتم ویل نه.
نو درته وای چې حکومت نه څه وختنه کوي؟
حکومت نه بله مده وختنه دی چې په وطن کې کوم مسایل او مسکشالې کوم دي هغه حل کړی شي، او ما ته چې کوم دی د واده کوم مسله دا حل کړی شي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د خبرونې په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري خبرونه وایست او تصویرونه وګوري. اوس هم 4:30 کېدونکې دي. ګلایاز راته د خبرونو لنډې زوروي.
د افغانستان په کابل ولایت کې د ناتو هلیکاپټر د راپریوتو په پیښه کې 12 ائتلافي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان ویلي دي چې افغانستان ته د ناتو سپلای بحالولو حتمی فیصله به د پارلماني کمیټې د سفارښتو په رڼا کې کوي. قبایلی سیمه کوزا کورمه کې د اسورلو په ګاډي 14 کې و کسان ژوبل شوي. امریکا د افغان طالبانو هغه دا وارد کړي چې ویلي وو امریکا ورسره په ګونتنامو کې د بندي طالبانو د خوشی کولو ژمنه کړې وه. او سویلی کوریا، جاپان او امریکا د شمالي کوریا لخوا په روانه میاشت کې د اوږد واټن توغندي چې د سټلایټ اوړلو توان لري د پلان غندنه کړې ده.
د خبرونو لنډیز ګلایز ورته وړاندې کړی. زو اسلام آباد ته ریاض مسخیل د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو اداري لوستي په دې اداریو کې څه لیکلي هم دغه ریپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
نن د انګریزی ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې د پوځي سرلخکر جرنیل اشفاق پرویز کیانی خفغان ته پام راګرځولی دی کوم چې هغه د میډیا د یوې برخې لخوا په پاکستانی پوځ د ټکونو رستو سرګن کړی دی. او لکه څنګه چې سپریم کورټ هم په یو ځای کې ویلي دي چې آی ایس آی د خپلو حدونو نه بهر کار کوي او خلک په ناقانونه طریقه د ځان سره ساتي. اداریه وایي چې د جرنل کیانی ګیله په ځای ده ځکه چې کله نه دی پوځي سرلخکر جوړ شوی دی. استخباراتي اداره آی ایس آی یې د ډیرو غیر متعلقه کارونو څخه ژغورلې ده. خو دا خبره اوسنۍ نه ده بلکې دا د 1300 راسي را روانه ده چې آی ایس آی په دا قسمه کارونو کې ککړ ده او سیاست کې هم لاسوهنه کوي. اداریه اخیره کې وایي چې تر څو پوز او استخباراتي ادارې سم کار کوي تر هغې به هیڅ څوک دوی ته ګوته نه نیسي. خو که د مهران بیس، میمو گیټ او دویمې مئی پرنګ پیښې رامخته کیږي یا د دفاع پاکستان کونسل په نوم سیاسي محاذ پرانیستل شي نو خلکو او ادارو ته به د خولې وازولو جواز ارومرو پیدا کیږي. دغشان ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د مومندو په سلاله چک پوسټ د برید خوښه سلور میاشتې وشوي او د هغې را په دې خوا د ناټو سپلای بنده د کومې خلاصولو دپاره چې وخت په وخت امریکا او ناټو زور لګوي. خو ولې دې وروستیو کې دې خبرې ډېر زور واخستو او د ناټو ویان برسلس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی سره د سپلای نورې لارې هم شته خو د پاکستان په لار بحالې سره به د دې زیاتره ګټه په خپله پاکستان ته وي. ادارې لیکي چې دې لړکې د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د اعلی یو غونډه هم اوشوا چې پکې د وزیر اعظم، خارجه او دفاع د وزیر او پوځي سرلخکر په شمول اعلی چارواکو ګډون وکړو. خو دا ډېره خبره ده چې د ناټو د سپلای په اړه پوځي او سیاسي مشروالي یو خله ده چې هر فیصله به پارلیمان کوي. اداریه اخیره کې وایي چې داسې اطلاعات هم شته چې ډېر زر به د حکومتي مرستیالو ګوندونو یو اهم غونډه هم رابللی شي او دې کې به په دغه ټولو چارو سلا مشوره کولی شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼې خپل اداریه کې لیکلي چې خیبر او اورکزی ایجنسو کې د پوځي اپریشنونو او ډرون حملو رستو یو وار بیا پیښور د ترهګرو د بریدونو لاندې دی او دې کې نه یوازې دا چې پولیس او سیاستوال بلکې عام خلک او قبایلي مشران هم پنخه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې انیسا اجمل دوی ورځپاڼې نیویارک ټایمز او ایشیا سوسایټي کې لیکل شوی د احمد رشید د پاکستان او افغانستان په اړه مقاله لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
په ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې لیکوال اناټول لیوین یو مقاله لیکي او وایي که امریکا په افغانستان کې لږ جګړې په سر لوړې خپل ځان ایستل غواړي او که افغانستان په راتلونکي کې په یو کورنۍ جګړه کې لکه ته خوندي کول غواړي نو اوباما ته پکار ده چې په خپل ژمنه ټینګ ودرېږي. او جوختور سره دا مهمه ده چې که امریکا او ناټو ځواکونه له خپلې ټاکلې نیټې سره سم وتل غواړي نو دا یې مناسب وخت دی چې یو جوړ جاړی وکړي او له دې وخته پورې ګټه پورته کړل شي. لیکوال لیکي خو که وکتل لشي نو د اوباما اداري تګلاره خوشلونکي نه ده او که هم داسې روانه وه نو ښایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې یو ناورین رامنځته کړي. په لومړي سر کې د مغرب لخوا په کامیابۍ سره د افغانستان دولت د جوړېدو خبرې لږ څه په تیاره کې شپېلې وهل ښکارېده. بلخوا پاکستانی لیکوال او خبریال احمد رشید لیکي په پاکستان کې زیات دن کې جګړې وارد مخه له اوګدا او جوور بحران سره لامرسته وکړه. د پاکستان سیاسي او پوزي مشرتابه نه حوصله نه همت او نه هم پوهه خودلا چې د ملک بهرنی اقتصادي تګلارې کې اصلاحات راولي. د پاکستان دولت د مختلفو تندلارو جهادي جنگي ډلو ساتنه کوي او دغه جهادي ډلې د پاکستان دولت ته دھڑکی ورکوي. له 2001 کال راسه پوز افغان طالبانو او دغی مشرانو ته خوندی پناهګاهې ورکوي او مرسته یې کوي. په دغه هر څه امریکا خبر ده، خو بیا هم په موثره توګه غږ نه دی پورته کړی. لیکوال وایي له دې انکار نشي کېدی چې د اوباما په دور کې په پاکستان او افغانستان کې سیاسي او پوځي حالات ډیر خراب شوي دي، او له دې نه علاوه د پاکستان امریکا تعلقات هم دې کچې ته رسیدلي دي چې د ختمېدو ځای ته رسیدلي دي. اوباما او د هغه نور لوړ پوړي چارواکي تر ډیره د دې ذمہوار دي، ځکه چې دغه چارواکو د یوې ډلې یا ټیم غوندي ګام وانغستو. هغه په سیمه کې کوټلې سیاسي ګامونه وانغستل، بلکې متزاده پالیسي لرلا. له دې تزاده د سیمې نور لوبغاړو ګټه پورته کړه.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس د یو داسې کس کیسه درته ورو چې یو سلسلور کال عمر دی او د تاجکستان اوسیدونکو دی. د اویا کال په افغانستان کې تیر کړی دی، اوس خپل هیواد ته سونسوي. نوموړی روان وړي خپل سیمې ته هم تللی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. دا چې ولې له تاجکستان افغانستان ته تللی و، د دې پوښتنې جواب د پامیر ساحل په رپورټ کې واوري.
محمد عزیز عبدالرحمنوف وس یو سلو څلور کلن دی او د په 1943 زیږیز کال کې د تاجکستان په جنوبی ولسوالۍ فرخور کې خپل کور پرېښود او افغانستان ته لاړ. د د پلار ملاو او د روسیې سایبیریا ته جلا وطن کړل شو. عبدالرحمنوف وایي د د پلار په بخارا کې مذهبي زده کړې کړې وې او په 1938 زیږیز کال کې له کوره بیول شوی و او تر هغې وروسته بیا کورنۍ ونه کوت. د وای پلاری جلا وطن کړل شو او کورنۍ زورول کېده او فشار پر راوستل کېده چې لیو کلی بل هغه تلاړ شي او د کډوالۍ ژوند تیر کړي. د عبدالرحمنوف کورنۍ بل اخر له افغانستان سره پر پوله په یو لری پروت کلی چې ارچانو میده کې استوګن شو. نوموړي هلته په شریکو پټیو کې د سیکرټر په توګه کار کاوه. د وای د پریکړه وکړه چې تاجکستان پریږدي، ځکه چې چارواکو ورته ګواښ کړو چې زندانی به یې کړي، ځکه چې د ده په خبره د هغوی د دښمن زوی وو.
موږ تر فشار لاندې وو، همدا لامل و چې ما هیواد پرېښود. زما ښځه، بچی مې، مور مې او زما ورور هلته پاتې شو، خو زه لاړم.
عبدالرحمنوف چې کله خپله ښځه هلته پرېښوده، نو د دې یوه لور وه چې 12 کاله نه وه. نوموړی له پنج دریا تیر شو او د افغانستان په بغلان ولایت کې واړوله، ځکه چې دی هلته د کډوال په توګه ومنل شو. نوموړی وایي په افغانستان کې تر څه وخته تر څار لاندې وو، ځکه چې په بغلان کې چارواکو غوښتل دا یقیني کړي چې دی جاسوس نه دی. عبدالرحمنوف وایي د ژبې مسله نه وه، ځکه چې په بغلان کې هم خلکو دری ویله او د ده ژبه هم تاجکي پارسي وه. دی وایي په افغانستان کې کار پیدا کړ، کور یې جوړ کړ، ملګري یې جوړ کړل، خو بیا یې واده ونه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې پر بدلونونو سربیره د ده ژوند آرام وو. هلته په تاجکستان کې د ده کورنۍ د پخوانی شوروي اتحاد د چارواکو تر پلټنو لاندې وه او 15 کاله وروسته یې پلټنې پای ته ورسېدې. د عبدالرحمنوف کشر ورور محمد اعظم وایي د دې ویرې له لامله چې مشر ورور به یې ووژل شي ورسره یې هیڅ رابطه ونه کړه، خو خبر ول چې په افغانستان کې دی. عبدالرحمنوف په 2000 زیږیز کال کې په تاجکستان کې فرخور ته لاړ چې د ده پلرنی کلی دی. د ته هغه وخت معلومه شوه چې ښځه او ډیر خپلوانې د ده په غیر حاضرۍ کې مړه شوي دي. عبدالرحمنوف وایي دا ارمان یې و چې خپله لور قربانبي وګوري چې ځوانیږي، ودیږي او بیا خپله کورنۍ جوړوي. 11 کاله وروسته عبدالرحمنوف د دې وړ شو چې ارچا کلي ته لاړ شي او تر دې وروسته د فکر وکړ چې نور په افغانستان کې نشي اوسېدای. د او ورور یې له تاجک او افغان حکومتونو غوښتنه وکړه چې د ده بیرته تګ کې دې مرسته وکړي. د تاجکستان حکومت د ده وګړیتوب بیا پر حاله کړ او ورسره ژمنه وکړه چې پنشن به هم ورکوي او ښه به یې ساتي. په دې توګه د محمد عزیز عبدالرحمنوف شاوخوا اویا کالنه کډوالي پای ته ورسېده.
اوریدونکو
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را لته شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د مشال رادیو د رواني غړي خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. اوس هم وخت را رسیدلې دی د اونیز پروګرام روشانه مستقبل. روشانه مستقبل تاسو ته هر اونۍ منور شاه وړاندې کوي. ستاسو پام ورته غواړم.
د کې هیڅ شک نشته چې د تعلیم سره مستقبل روښانه کیږي، خو ځینې خلک چې تعلیم وکړي او کار روزګار ترلاسه نکړي نو ګیله کوي چې د تعلیم څه فائدہ. د تعلیم اولنۍ فائدہ خدا دا چې تعلیم د انسان نه د هغه او د هغه د کورنۍ نه علاوه د ملک او قام لپاره یو ښه وګړی جوړ کړي. تعلیم یافته کس په ښه او بد کې فرق کولی شي او د هر ډول د حالاتو د مقابلې جوګه شي. او دویمه خبره ده چې کزان خبر ساتي او مهنت کوي نو د تعلیم په ذریعه با عزته، جایز او ګټور کار روزګار هم ترلاسه کولی شي. د قبایلی سیمې نوې کول او په خاص توګه هغه هلکان جنکې چې د لسم او دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او په کور کلی کې ګډي بيزي یا سروي ساتي، یعنی مالداري او یا زمینداری کوي، نو د تعلیم تن لپاره دغه کار خده. خو یو تعلیم یافته تن د دینه آسان او د ډیر آمدن کار کولی شي، ځکه چې قبایلی سیمه د قیمتي کانو د ذخیرونه ډکه ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا انجینیرینګ یونیورسيټي پیښور کې جیمالوجي اینڈ جیولری سنټر آف ایکسلنس کې د کانو د پوهنې، کټینګ او پالش د ټریننګ لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. د دې څانګې مشر احتشام الله خان مشال ریډیو ته د خپل ادارې په اړه وویل.
دا سنټر مخکې ورکوټه ور سنټر یو د کم از کم د 15 سټونټان د پاره جوړ شو او د یونیورسيټي کې جوړ شو. نو تقریبا د 2000 اتم کې دا غوښتل پس دا سکارو شو چې یو اس ایډ والا دا غوښتل چې په د جیم سټونز او په جیولری سیکټر کې او د کانو کټ کولو پالش کولو کې د فاته د خلکو سره مرسته وشي. نو دا هغه سلسله کې هغه دا سکارو کوم زمونږ یونیورسيټي له تلپاسه $1 million مشینان او اکوپمنت د سنټر لور کو. دا ورکوټه سنټر وغټ شو او د تمنګ نوم کې خو جیم جیولری سنټر اف ایکسلنس. چې کم از کم زدا ویل شم چې په ایشیا کې یا په د پاوزم په سیما په علاقو باندې 10 سنټر نشته، مشینان دی، اکوپمنت دی، کارنی دی.
احتشام الله خان وای امریکایی مرستندویا ادارې یو اس ای آی ډی ورته په دې شرط مالی امداد ورکړی چې د قبایلی ځوانانو نه به نیم فیس اخلي. دا چې په دې مرکز کې دوی کوم کورسونه یا ډیپلوما ورکوي او دا په څومره وخت کې مکمل کیږي نوموړی په دې اړه وای.
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمالوجي وای، د کانو پوها، د کانو اصل نقل خو او بد. او بل د سنټر کې بل ډیپلوما داسې دی چې د کانو کټ کول، د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش ډیپلوما ده. دا دوه ډیپلومې چې دي زمونږ په دې سنټر په دې پېښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې د سنټر آف ایکسلنس کې کیږي. دا داسې کار دی چې د دې 15 میاشتې د دې جیمالوجي د کانو پوهه چې موږ وایو او 15 میاشتې د دې لیپډري د دې کانو کټ کولو او دغه هنر چې دی د دغې لپاره د 15 میاشتې دي.
احتشام الله خان په دې کورسونو کې د طالب علمانو د شمیر په اړه ویل دوی ډیره ترجیح قبایلی طالب علمانو ته ورکوي.
د مېلت خبره چې راشي نه بیا به د فاته د خلک لکه کم راشي، ځکه چې بیا خو به د پېښور یا د نور یونیورسيټو د کم خلک چې راځي کنه نو دا کوم اډوکیشن دی دی لکه یو سړی په فاته کې ولک لسم کړی دی یا دولسم کړی دی نو دا هغه به څنګه زمونږ انټری ټیسټ پاس کوي. نو د دې لپاره موږ د مېرت داسې کې خو چې څوک لاول راغی اولنی کسان چې 15 کسان والو د سحر کلاسونو لپاره او 15 کسان د ماخام کلاسونو لپاره او دغه شانته په دې کټ کولو پالش کولو کې شل کسان د سحر او شل د ماخام نه بیا د پنځه ختم شي نه بیا به پنځه میاشتې پس بیا شروع شي. دا سلسله هم داسې روانه ده. خو دا سټوډنټان چې دی نو اوس موږ به رو رو زیاتو نمبر آف سټوډنټ چې دی که نه د تعداد دا به هم ډبل کیږي ورځ تر ورځ انشاءالله.
په دې کورسونو کې د داخلي شرایط څه دي او فیسونه یې څومره دي په دې پوښتنه نوموړی وایي.
د جیمالوجی لپاره موږ دولسم یې خدای چې یو کس دولسم پورې سبق ویلی کو ساينس ویلی کو آرټس ویلی خو چې دولسم پورې ویلی نو په جیمالوجی کې ول موږ داخله ورکو او هغه خپل فیس چې ده 15,000 روپۍ ده د 500 میاشتو او د فاتا د خلکو لپاره 1,500 ده. او دغه شانته د لپډری د کټینګ پالیشینګ یا د کانو کټ کول او پالش کول چې ده لپاره موږ لسم یې خدای ده چې کم سے کم سے کم لسم ویلی او
احتشام الله خان وای د پېښور انجینیرینګ یونیورسيټي په سیمه کې د پرمختګ لپاره د امریکایي مرستندوی ادارې په ملګرتیا دا کورسونه ډېر په کم خرچا قبایلی ولست ورکوي. ګنی په نورو هیوادونو کې په دې کورسونو د حد نه زیاته خرچه راځي.
دا د دنیا واحد یونیورسيټي د دنیا واحد ملک ته پاکستان چې د دې اکوتاتو د فیس خبرو کما نو په برتانیې کې چې د 9000 پوند د 500 میاشتو فیس ته د جیمالوجی او امریکا کې 15,000 ډالر د دې فیس ته چلته کې وای او په بانکوک کې وای نو 15,000 روپۍ دي او پاکستان کې دونه ارزان او دونه ښه سنټر چې د امریکایانو یو ایس ایډ موږ جوړ کړی دی او هغه دا فیس 15,000 روپۍ خو دا په نیش حساب دی.
نوموړی وایي قبایلي خلک نه دي خبر چې په کوم وطن کې دوی د نیستۍ او غریبۍ ژوند کوي هغه د خزانو ډک دی خو د ترلاسه کولو لپاره یې د پوهاوي او هنر ضرورت دی.
قبایلی سیمه د خزانو ډکه ده نوم کم دی ځکه که زه تاسو د باجوړ نه شروع شم د باجوړ زمرد یو ته امرل وایي په انګریزۍ کې پاور سره بیروج چې په انګریزۍ کې ورته ټورملین وایي په مومندو کې زمرد شته ګارنټ پکې شته هپاټایټ یو کاڼی د هم پکې شته حقیق پکې شته بیا که ته داسې د وزیرستان او وانا تلار شي هلته کې نایاب قسم کواډز ورته وایي هغه پیدا کیږي دنیا کې بل ځای نشته هم دغه ځای کې دي بیا که ته داسې دغه ته راشې د اورګزو ایجنسۍ ته پاړه چینار ته دغه ځای هم نایاب کاڼی پیدا کېږي ایگزنایټ ورته وایي شین ګارنټ پیدا کېږي او که داسې بیا موږ خیبر ته راوګرځو د خیبر ایجنسۍ چې ده نو په دې کې د دنیا داسې عجیبه غونتې کاڼی دي چې دا نایاب بل ځای نه نشته دا هم په دې سیمه باندې دي بیسنسایټ ورته وایي زرکون ورته وایي او فلورایټ او زه تا ته څه وایم چې عجیبه عجیبه نمونه دي دا ما چې تا ته سیاپ یو د دې نه نور به په کوم ډېر زیات دي.
احتشام الله خان زیاتوی په راروان د سپتمبر میاشت کې به داخلي شروع کوي او په اخبارونو کې به اشتهار راځي. نوموړی په پېښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجی سنټر آف اکسلنس مشر دی او د قبایلو نوي کول لپاره یې د بیداری یو پیغام ورکړی چې د پروګرام په اخیری برخه کې یې دراوړو. روخانه مستقبل پروگرام ته اغواګي او د نن ورځې په پروگرام کې درته معلومات درکو چې نوې کول او په خاص توګه هغه قبایلی الکان او جنکې چې لکتر لګا لسم یا دولسم جمعه تعلیم یې کړی وي په پېښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجی سنټر آف اکسلنس کې د قیمتي کانو د پیژندنې کټینګ او پالش لپاره د 15 میاشتو خاص کورسونه خودل کیږي. دا کورسونه د یو ښه کار او روزګار لپاره ډیر ګټور دي. شاکر الله خان چې په دې مرکز کې د استاد په حیث کار کوي وای دا کورسونه چې نورو خلکو ته څومره ګټه ورکوي د هغې نه سوچند زیاته ګټه ترې قبایلی ځوانان پورته کولی شي ځکه چې سیمه یې د مادني خزانو نه ډکه ده.
دا من کوم کورسز کو دلته کنه زین په 5-6 مهینو کې انسان مطلب د دونه زیاته زده کړو کی کنه لکه سکل پیدا شي چې د لکه خپل لایف خو ایزلی تیرول شي. اغه نه علاوه د جیمسټونز کم ډیپوزټس دي هغه په دې مطلب د من ټرایبل کم ایریاز دي په دې کې خډیر دي منرلز شو جیمسټون شو نو کده دې پراپر ټریننګ وشي او خو دې بزنس هم کولی شي. اغه نه علاوه کټینګ پالیشینګ وکي نو دې مطلب د لکه خپل یو سیلف امپلویمنت دي نو دې په یو ځای یو کمره کې خپل خخ کوله انکم کې شیل اصل کې مطلب دې لکه ذخایر کم دي کنه دلته شته دي خډیر دي خو خلکو په انشته دي په دې شي کې د جیمسټونز متعلق د کم قیمتي کاني دي د متعلق خلکو کې آگاهی نشته دي.
شاکر الله وایي د سیمې خلک چې کاڼي نه پیژني نو زیاتره په ارزانه بیه ترې خلک یوسي، خو که د قیمتي کاڼو لپاره دا کورسونه وکړي نو ښه په اسانه ځان له خپل روزګار هم شروع کولی شي، بلکې په قدرتي حالت کې چې یو کاڼی وي او د هغې په معیاري طریقه کټنګ او پالش وشي نو قیمت یې لا ډېر زیاتېږي.
کدی په دې قیمت باندې پوهېږي او که صحیح پہچان کولی شي نو دا دینه دې ته ډېر زیاته فایده دی. بیا د دې خپل کا کټنګ پالشنګ وشي نو لکه یو جیم سټون دی رف فارم کې، یعنی رف فارم کې داسې چې هغې کټنګ پالشنګ یې نشي خراش تراش کنه، نو هغې صورت کې د دې مثال کې تور باندې $2 قیمت دی، صحیح دی پر ګرام یا پر کیرټ دې حساب سره کنه. کددی صحیح کٹنگ پالیشنگ وشی نو دا اصل ڈالرم پر کیرٹ کی دیشی 50م کی دیشی اغا کانی کانی پوری دی قیمتی کانی پوری زیم صرف دا سیکٹر کیم کا کار وشی کنا نو ہنرمند خلق به پیدا شی او زیم ددی ډیر مسئلے به حل شی او ددا کور جواب دی.
نو موړې وای پښتانه او په خاص توګه قبایلی خلک ډیر په سخته ځان له رزق ګټي، د قیمتي کانو په کار کې حق حلال خه آسان او ډیر آمدن تر لاسه کولې شي.
یو سړی دی په هغه لکه عام کم پیشي دی لکه دا مال مویشی شو یا نور سیزونه شو هغه ډېر زیات ټایم اخلي، که تاسو وګورئ کالونه اخلي کالونو په انتظار به کوي یا ډېر زیات محنت غواړي کنه، خو دا داسې سیز دی که انکیس دی لکه مطلب مایننګ وکړي صحیح طریقې سره او دین علاوه مطلب دی هغې مارکیټ پوه دی ته راشي نو په کم ټایم کې هغې نه زیاته ګټه دي رسېدی شي، خو که لږه پوه وي او دې دپاره مطلب دی لکه جس دو لسم تعلیم ضرورت دی او کټنګ پالیشنګ کم دی خراش خراش اغید پر میٹرک ضرورت تھی په 5 مہینوں کی غاد دیشی اہل کی دیشی خاصانی طریقے سرا لک ٹریننگ دے سو دونا گرانم نہ دے پریکٹیکل لے یعنی عملی دے کنا د تکلیف فلم نہ دے مطلب دی زیاد نہ کری گی انسان.
شاکر الله د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف ایکسلنس کې استاد دی. نوی کولتوای ک لسم یا دو لسم تعلیم یې کړی وي، کار روزګار نه لري، نو په کومه سیمه کې چې دوی سروي ساتي یا زمیداره کوي همدغه د قیمتي کانو نه ډکه ده، خو که دوی د هغې د پیژندلو یا کټنګ او پالش لپاره زده کړې وکړي. په روښانه مستقبل کې د قیمتي کانو د پیژندګلو، کټنګ او پالش په حق لپاره د پېښور په انجینرینګ یونیورسيټي کې د کورسونو معلومات ترکو. د جمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف ایکسلنس په نامه د مرکز کې مو د سوتانو طالب علمانو سره خبرې کړې.
جی زمانو ما عظمت الله او رجی جنګي سره تعلق لرم او اوس ریسنټلی ما بی ایس جیولوجانز ما کمپلیټ کړم.
نو تاسو جیالوجی وکړله، اوس تاسو راغلی دا جمالوجی چې وړوکی غونته کورس دی یا ډیپلوما ده یو هنر ورته مونږ ویل شو، نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د دغه ډیګری سره به دا تاسو لسه ګټه درکې؟
نو اول خدای چې جمالوجی کوم دی بیسیکلی زمون خپل جیالوجی فیلډ سره هم تعلق لري، ځکه چې منرال زودا پکې مونږ سټډي کوو او بل زغه چې دې تر اغنه مګ دی هغه سره چیرې شوق ما مو جره دا زګو یو ایکسترا غونته کوي او بل داسې جابز خو شته نه فی الحال، نو بس مو یې جره سره ټایم بزایږي نو نه خیر چې لاس سنه سره راځي سره نالج شو سټډي زګي.
نو څه فکر کوي چې مخ کې بیا کفرس ک تاسو ته دوا د سه آپشنز راشي، دوا لارې درته مخ ته راشي چې یو خو نوکری بل خو تاسو یو کاروبار یا یو روزګار ځان روانول شي، ام په دې کانو کې او په دې قیمتي چې دا سمره خزانی دي د خپل سیمې او په دې پلټولو کې، نو تاسو به کم خوازی؟
نو زه خو به غواړم داسې چې یاره جاب داسې جاب وي کنه چې هغه ایکسپلوریشن یا داسې هغې سره ریلیټډ وي چې یاره نورو خلکو ته داسې نه چې یو لمیټډ قسم غوندې جاب وي چې هغه بیا نورو ته فایده نه هغه کېږي، داسې جاب وي چې یاره هغه لکه بزنس سره هم ریلیټډ وي او مخکې هم د هغې پروجیکټ وایز پکې کار کړی شي، نو هغې سره بیا زمونږ دا نور چې کوم شیزونه دي دا هم ورسره انټچ راشي سره هغه شي را شامل شي، او بل دا خبره چې بیا ورسره نور کسان هم پکې انوالو شي. لکه اوس جمالی چې دا جمالی وي سره ریلیټډ ما ته داسې
ډیرا مننه. دا وو د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف ایکسلنس قبایلی طالب علمان چې د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې. د کانو د پوهنې تعلیم یا د جمالوجی ډیپلوما چې په 15 میاشتو کې مکمل کیږي او د داخلي یوازنی شرط یې 12 تعلیم دی، په عملی میدان کې یو تن ته څومره ګټه رسولی شي په دې اړه عبدالجلیل افریدی سره مخابره کړي. وای بی یعنی 14 تعلیم یې کړی وو خو سکار روزګار یې نه وو.
ما دا غزینه الته کې اصل کې دوه کورسونه دي، یو جمالوجی دی
کم چې دا کانو پوها ورکی کنه کم چې مطلب دا سنتټیک مطلب زمون جبا کې ویل شي کم چې دا مطلب نکلی دي سی کانی کنه کم چې نن سبا ډیر زیات راوتی دي ډیر زیات دي کنه مطلب ډیفرنٹ دا څومره چې دا مختلف ممالک دی او لوکل پاکستان والے دی ارتفیشل سنتټیک کانی چې کم دي دا نکلی دا جوړی نو دی یو پوها درکې دا ته وی چر دا مطلب اصلي دی او دا چې کم دی دا نکلی دی کنه هغه پورا هغه سره اکوپمنټس دي مطلب مشینان ما هغه چې هغه ځین چې ما کورس کو دا غینه پس چې دې ماته کانو پورې مطلب یو پورا هغه ملاو شو ماته چې را د څه کانې دا
نوموړی وای د کانو د پوهنې یا جمالوجي د ډیپلومې نه پاسې خپل کاروبار شروع کړی دی
ما کوشش وکړم مارکیټ ته راغم یو سره کېناستم بل سره کېناستم مطلب دا چې ټول سره رو 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 بس ما چې دا بزنس کې مطلب معمولی انویسټمنټ می سٹارټ کو کنه ډیر کم راغنه می سٹارټ کو خدا دې ماشاءالله چې نن خو زبردست مطلب دا چې خو هغه پکې جوړ شو ریپوټیشن هم پکې جوړ شو خو هغه پکې جوړ شو دکان نو نیو نو بس دا چې سٹارټ کې می مطلب دسے لو اگنا میں سٹارٹ کو انویسٹمنٹ مطلب کانی با میں رسل کٹ فارم کے بے مار رسل رپ میں رسل خام خال تا کمات ایکسپیرینس شیو کنے چیرا دا دا کانے دا دا کانے دا دمرا ویلیوبل دا دمرا ویلیوبل نرے مطلب دا دے دمرا زیاد قیمت دے دا دے دمرا نرے بس دا وست ماشاءاللہ مطلب کار خرا واندے لگے پا کرور انویسٹمنٹ پا کی گو
عبدالجلیل افریدی وای د کانو کاروبار د یو زر روپو نه هم شروع کیدې شي او بیا په آرام آرام پکې یو تن وړاندې تللې شي د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف اکسلنس مشر احتشام الله خان په اخر کې د نوی کول او په خاص توګه قبایلی هلکانو جنکو ته پیغام ورکوي
زما خدا پیغام ده چې هنر چې ده کنه هنر هر څه هنر چې کوم چیز ده دی او داغه په کار را وسته شي نه ضایع کیږي نه په دنیا کې او خاص کر د قبایلو خلکو چې د دې ملک دا قبایل د قانون نه ډکتي او هر قسم کاني پکشته او چا سبق دولسم ویلای هغه د راشي زمنګ سره د جیمالوجي د کانو خو هي زکی کو چا لسم ویلای هغه د راشي د کانو کټ کول دي زکی بل د ټول حق خبره دادا چې کم فیس چې دی ته یو فیس وته نیم ده او د خو ما خلک راتل را سو ناراضي راضي لري منګ بوت غزل ته پرسته کو او دا د کم اس کم دا ډیپلوما خو واخلي ترته په کار راشي دا هنر چې نه دا ډیر ضروری ده زما دا خواسته دي یم کو تا خلکو چې دی ضرورت دي ډیپلوما نه فائدہ والی
احتشام الله خان زیاتوی په دې مرکز کې دوی د الکانو او جنکو فرق نه کوي چې د داخلي پروژو کې څوک هم ورزي دوی داخله ورکوي بلکې دا کورس د جنکو د لپاره هم ډیر ګټور دی ځکه چې کدا کورس وکړي نو په خپل کور د نن هم ځان لا یو ښه کاروبار روانول شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خار او آباد اوسئ
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي
چمدلا سونه قلم اخلي کتاب اخلي چمدلا سونه قلم اخلي کتاب اخلي پو خپل امداد کم جرم حساب اخلي پو خپل امداد کم جرم حساب اخلي چمدلا سونه قلم اخلي کتاب اخلي پو خپل امداد کم جرم حساب اخلي پو خپل امداد کم جرم حساب اخلي گل وطن کی اور بل دے ددغلا سام گل وطن کی اور بل دے ددغلا سام پگل وطن کی اور بل دے دغلا سام پگل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی